فاکر خلوبه وکړه او بریا یې تر لاسه کړه.
د مبارز په وینا که دوی د بنګلاديش پر وړاندې په ملي لوبډله کې له ورته ترکیب او پروګرام څخه کار واخلي نو د ګټلو ښه چانس به ولري.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وای د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او منظم ډول نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کانفرنس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوه غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په سر کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ درېمه ناسته ده، خو له دې نظره لومړی ده چې طالبان هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق، رنگین دادفر سپنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علام زیدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر دې غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خویدو له کبله وته نمړ شوي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې بیگانه وخت د څمکنۍ ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمیدالله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او له زیانمنو سره یې مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د مودیخیلو په حلیم کلي کې هم پرون تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. ډان ورځپانې نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ته وبخی دان راسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا د کورمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مالونو صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخچکله ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یو سټیشن جلا حملې وکړې. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په پرونی حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسیې چارواکو په وینا په دې حملو کې 14 نور کسان ټپیان شوي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. اسرائیلی چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نشي، د دغه هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم للوژې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه 13 جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم للوژې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان
افغانستان د وضعیت په اړه را بلل سوی غونډې ته وویل. په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې $1 میلیارډ برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې $4 میلیارډ نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر $11 میلیارډ زیاته مالي مرسته، خو له دومره ډیرو مالي مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو ته راځو، دا $11 میلیارډ چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډه وژې کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګورئ کم درې کاله مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای سوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ژغ پورته کې یوې داسې ادارې ته پرېښوله چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تېروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه $11 میلیارډ چې تاسې یادونه وکړله او $1 میلیارډ چې دوی اوس لګولي دي، که دغونده درې برابره هم دوی ځانګړي کې او وی لګوي
د خلکو ژوند کې. په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه څه دی، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې، او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودې چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوالې ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي، او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک در کوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته. پخوا یو رسمي ادرس موجود و، غو دا ژغ پورته کوي دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده، اما حداقل یو ادرس موجود و، خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غو څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهانده دي، خلکو لار ورکه کړې ده، خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه که دا ارې لارې، او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو وینئ چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاسرسیات مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي، خصوصا ځوانان. هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه دغسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې تر څنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي، د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړۍ دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي، او دلته د سربازګرۍ بهترین امکانات شته چې علت یې همدغه لوږه، بېوزلي او د قانون نشتوالی دی.
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې تاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیواله سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی وګواکې د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا تیور روپۍ وا دوه روپۍ راوړلې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالېږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یا حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنی مثلا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې که څه هم شهیدان ووایي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پیښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي خپل کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړلې او بیرته افغانستان ته راولېږلې، افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامیږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په بانډو کې ورسوي او د هغو د لوجستیک او اسانتیاو دپاره دوی 200 نور باید مصرف کړي. دا هېڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تېر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګرو ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې، دا غیر علمي او غیر معقول، غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، د خلکو ورسی چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځوابوي لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول سي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدان و چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته سوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلی وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول سوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړه.
بلې، پیژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول سوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په هغه زلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښېنول سوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای. اصلا ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان یا شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین الته ولین رحمته کی دغه چالته حکومت موجود دی الته اداره موجود دی الته د سوال او جواب یو څوک موجود دی دا خبره د ملګرو ملتونو دا خبره د نړیوال ادارې یو ستر تیروتنه ده دی سیاسي اهداف نسبت بشری اهداف ته برتر غنی خپل په یو سیمه کې د ناورین درامست کېدو لامل سی بیا ورسته خپل پراغه پروسه باندې خپل په غیر مستقیم ډول باندې دی انتقاد کی چې دا هیڅ معقوله لار نه ده او ملتونه چې ویشتي هغه ملتونه چې په اداره دي وی هیڅ کله دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا سی حالت دوی بوزي سیاسي ثبات سیاسي ټیکاو او مشروعي اداره د خلکو د خوشي اداره چې په یو هیواد کې نیوي هلته هر څه امکان لري هلته هیڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نسی کېدلی
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او ری له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل نایل صاحب تاسو تر زو د محل چې پلسګونو بهر میشت افغانان غوړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولېږي په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانکار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه چې پیسې معیار او ټاکل شوی دی تر یو اندازې پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریادا او ویسټر یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې دا غیر لار نه تکولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپل خبرو کې ویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځینې په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یو روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوړ ته یا په نامه شو ډول مصرفي یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري تیر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بازو تجارانو را لګلې هواکاله کولې په افغانستان کې ډېر بې ځای مصرفېدلې په دې ټول ولس شاهد دی دغه د افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپلوینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره باز چارواکو سره خبرې کوم هغه سره وایم هغه سره باز وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغه باندې راکېږي د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دا پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغه ته باید ورسي اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضی وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم متوایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفيږي دوی که هم دی حکومت ته ورته قانون هم نه خیدا د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفيږي او وخت بغداد ته رسیږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروي کړی دا چې هغه کسان دوی ته صحیح معلوم دي چې دوی به وځلي دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرسته وشي امکانات ته برابر شي ځینې وخت دوی ته زده وایم چې هغه پیسې چې د خارج ناراضي دوی باید داسې یو قانون وټاکي او سنې حکومت چې کار یې مربندې کړی د دې وړاندې کړی که په خارج کې احمد د محمود د تجار دا او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کار د هر مساب کسان دي چې موږ سره همدردی کوي په افغانستان کې د وځلو کسان ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا د همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې کوي واده دوه درې روپۍ دي چې هغه پیسې راځي او تاسو د قانون لاندې بیرته په بې وځلو کسانو باندې ویشل کیږي یا ورته امکانات برابروي زه همیشه دا وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفیږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خبره دي پیښه شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لږه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغو چې ستاسو اواز سمیږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژند صاحب، یوه موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامیږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري، زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کولی قضاوت ونه شي کولی، پر اکثرو بنسټونو باندې په نیم فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخره سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر، چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
تر ټولو مخکې خبرې فکر کوم تاسو ته سمه درونه رسېدلې. یو څه مهم دا دی لکه څنګه چې پیژند صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د ده د کار په اساس چې څنګه کار دلته
په بنال سب کې خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی
تمه ده شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسات چې په افغانستان کې کار کوي په ځای دي چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای دي چې و 2 ډوړې وته واخلي واري کې د هغه پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا د دې مړې ډوړې پر ځای باید یو کراچي وته واخل شي، یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان ورته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د 100 یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې دوی کولای شي نشټنه یاید لاس راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې به وځي ختميږي، په افغانستان کې به
ډیر مننه
دغه بشوري ناورین هم لمنځه ځي.
د پروګرام لمیلمنو مننه. له هالند عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګنو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ له مشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي رادیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
مننه چې ازادي رادیو واورید.
کیدار ګل نل کیستا ہستا ګرمی بو کرمی نستا بنگڑی روپی شرنگ برنگ استا دلبر شری ہمیں زنگو بارا گل کیدار ګل کی پو کورا پرسان ککے مر سئی کورا دنیا بھی بپا دیتی تیر بیرا زغنی اڑے سم لولو اج کے لارا کل کل جاگے دار کورا رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کا گام پیدائی اچھی بکران آسمان ستارہ گل کر جائے